د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه، سهار مو په خیر او ستړي مسي. نن د شنبه ورځ او د 2023 کال د دسمبر 26 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې د لومړۍ خبرونې سلام پښتونخوا د کوربه په حساب کلی کوم. په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه، شننی او تفصیلی لرو، او همداسې به ځینې سندرې هم واورئ. خو لومړی به له ګلایا څخه د دې سات خبرونه واورو.
سهار مو په خیر. لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستان وایي چې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سفر خیر سګالی لپاره وو. د افغانستان شمال زوروري زلزلې ولړزو چې ټکانونه په کابل، پاکستان او هند کې مهم محسوس شول. او د عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس تہوار په مناسبت په خپل پیغام کې د حق ریاستونو او خلکو هلې ځلې ستایلي چې کډوالو ته پناه ورکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان په ناسا په سفر پرون لاهور ته لاړ او دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر و. لاهور ته د مودي سفر نو اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو نښه ګڼل شوی ده. نریندر مودي پرون د لاهور په هوایي ډګر ښکته شو او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یې هرکلی وکړ. د پاکستان د بارنو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې د نواز شریف او مودی ترمنس په دوستانه او مثبت ماحول کې ملاقات شوه.
نریندر مودی دا دوره خالصه د خیر سګالې دوره وه. په دې موقعه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د دواړو ملکونو لپاره د اهمه خبره ده چې د دواړو ملکونو مشروالي د یو بل دریز باندې ځان پوه کړي او داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د اولسونو لپاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانیستې شي.
د لاهور سفر نه وړاندې نریندر مودی کابل ته تللی و، چېرته چې یې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات او پارلمان ته یې وینا وکړه. د افغانستان شمال زوروري زلزلې ولړزو او ټکانونه په کابل، پاکستان او هند کې هم محسوس شول. د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د پرونی زلزلې شدت په ریکټر سکیل 6.2 و چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و. په کابل اخر کې خلکو ویل چې د زلزلې ټکانونه نږدې یو منټ پورې دوام وکړ. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د ملګرو ملتو یو کارکونکي خان محمد جرمنی اژانس ته ویل چې تر دې دمه دوی په بدخشان کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ترلاسه کړی. خو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې بیا د 50 کسانو د زخمي کېدو خبر خپور شوی دی. بلخوا په اسلام آباد او پېښور کې هم د زلزلې ټکانونه محسوس شوي دي، خو چارواکو په سمدستي توګه د مرګ ژوبلې او یا د زیانونو خبر نه دی ورکړی. خو په هسپتالونو کې بیړنۍ حالت نافذ کړی دی. د روان کال په اکتوبر میاشت کې د 0.5 شدت زلزلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې 400 کسان وژلي وو. د افغانستان د دفاع وزارت وای په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون مشال ریټو ویل چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادلی او سنگین کې عملیات کوي چې د پرمختګ په حال کې دي. دښمن مقامت نه کوي او زمونږ کمانډو ځواکونه د سیمې په تالاشۍ او تصفیه لګیا دي. هر ځای چې د دښمن د مرکز په اړه معلومات ترلاسه کړي حملې ورباندې کوي او زمونږ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای ته اړتیاوي حملې کوي. په هلمند کې د دښمن مقامت مات شوی دی. د دفاع وزارت ویان ویل چې په 13 غنټو کې حکومتي ځواکونو ډیر محدود شمیر زخمیان درلودل. مخکې داسې اندېښنې وې چې د هلمند سنگین ولسوالۍ خی سقوط وکړي. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. د کتلک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړی او هغه خلک او ریاستونه یې وستایل چې کډوالو ته پناه ورکړي. پاپ فرانسیس پرون د روم سینټ پیټرز باسیلا کې خپل وینا کې ویل خدای پاک دې هغه ټولو خلکو او ریاستونو ته اجر ورکړي چې زیاتره کډوالو او پناه غوښتونکو سره یې مرستې کړي. د روانې ونې په لومړیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې ویلي وو چې 100,000 کډوال اروپایي ټولنې هیوادونو ته د سمندر او ځمکې له لارې ورغلي دي. د دې علاوه 3,600 کسان مړه او یا لا درک شوي دي. پاپ فرانسیس په وینا کې شام او لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د پلان ملاتړ هم وکړو. دا شام فوج او دا اپوزیشن پلویان وای چې د ملیشو یوی لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمیر نور ملګري قومندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت په جنیوا کې د شام د سولې خبرې پیل شي، د الویش وژل کېدل او د هغو ملیشو لپاره ستر ضربه ده چې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو لپاره جنګیږي. په شام کې د بشري حقوقو د څارنې خپلواکې ډلې له لندن نه په یو خبر پاڼه کې پرون ویل چې د بمباری پر مهال د جیش الاسلام مشرانو د شام پر حکومتي ځواکونو د حملې د پلان په اړه غونډه درلوده. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو ویان وایي چې د رمادي زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. په رمادي کې وسلوالو د عراق حکومتي ځواکونو ته ماینونه ایښي او خودکش او بمي حملې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ورو کړی دی. د عراقي ځواکونو یو چارواکي د فرانسي خبري ایجنسی ته ویلي چې په ښار کې د حکومت له پخواني ودانۍ یوازې 300 کیلومتر واټن لري چې حرکت یې سست دی. او په اخر کې د کرکټ یو خبر، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوي ملي ټیم ته په 9 سلویخت منډو ماتې ورکړې ده. دا لوبه تېره ورځ د متحده عرب اماراتو په شارجه ښار کې وشوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړو چې ټول لوبغاړي یې د 101 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. په جواب کې د زیمبابوي ټولو لوبډله په 2-8 رنزونو آوټ شوه. افغان لوبډله به د زیمبابوي له ملي ټیم سره سلور نورې یو ورځنۍ لوبې کوي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساعت خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندۍ سیال نریندر مودی په پرونی ملاقات کې پر دوه اړخیزه اړیکو پراخولو سلا سوي دي. افغان چارواکي وایي دوی د امن خبرو اترو پروسې ته ژمن او هیله مند دي.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې معلومات شریک کړو.
د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر په لړ کې سبا کابل ته ځي. د سیاسي چارو یو کارپو وایي که طالبان خبرو ته حاضر سي بیا هم خندو نستا.
میز ته راوسته شي خو خبره د میز نه پس پس کوي. دا عین سره بس کوي. دا زور نظر نه لانسي او هغه خلک چې طالبان سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي؟
د خبر پښتونخوا په سواد کې د دوو نویو چاپ شوو کتابونو مخکته نسوي. د غونډې ګډونوال د یو کتاب پاړه وای
دا تذکره غټه خزانه د وسل ویښ شاعرانو د ژوند په حالاتو او د کلام په نمونو مشتمل ده.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ پاړه یو شمیر نو ریپورټونه شننې تبصری او ځینې سندري هم لرو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو ورده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندۍ سیال نریندر مودی پر دې سره سلاسوي دي چې د افغانستان د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو لړۍ به کپیل سي نو جاری به ساتي او همدغه سی به په خپل دوه اړخیزو اړیکو کې پراخوالی راولي. د لاغورو صدا چې د چارواکو پرون په لاهور کې ولبل سره لید کاته وکړل. له اسلام آباد د مشال ریډي خبريال ریاض مساخیل پر ریپورت لري.
د جمعې په ورځ مازیګر د کابل نه په واپسې د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی د لک سات د پاره پاکستان ته راغلی وو. د لاهور په هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د خزانه وزیر اسحاق ډار، د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف او نورو لوړپوړو هندي وزیر اعظم او د هغه پلاوي ته هرکلی وې. رستو دوانه وزیر اعظمان د خصوصي هلیکاپټر د لار د نواز شریف کور جاتی عمرات لاړل او هلته یې ملاقات وکړ. تر یوې نیمې ګنټې زیاتو روانو خبرو اترو کې دوانو مشرانو د سیمه ایز امن او ترقۍ د پاره په شریکه هلو زلو کولو او د مسلو حل د مذاکراتو د لار لټولو سره اتفاق وکړو. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودھری وینا وا چې هندي وزیر اعظم سحر 11 بجې ناسا په ټلیفون وکړو چې هغه پاکستان ته درتلل غواړي.
نریندر مودی کا یہ جو دورہ تھا یہ خالصتاً گڈ ویل وزٹ خیر سگالی کا دورہ تھا.
نریندر مودی دا دورہ خالص دا خیر سگالی دورہ وا پدی موقع وزیر اعظم نواز شریف اوی چې د دوونو ملکونو د پاره دا اهم خبر دا چې د دوونو ملکونو مشر ولی د یوبل دریز باندې ځان پوه کړی او داسې ګامونه پورته کړی چې ورسره د اولسونو د پاره د خوشحالي دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانیستې شي. د دې خبرې سره هم اتفاق وشو چې د مذاکراتو کوم لړۍ پیل شوی یا پیل کیږي هغه په مثبت انداز کې مخ په وړاندې بوتلی شي او د هغه په نتیجه کې د دوونو ملکونو ترمنځ ټولې حل غوښتونکي مسلې حل کړي شي.
ان کو حل کیا جا سکے.
د ذکر دا چې د 2004م کال وروسته د کم یو هندي وزیر اعظم دا د پاکستان لومبه دوره دا نریندر مودی لاور کې د خپلې اسارتیا دوران وزیر اعظم نواز شریف ته په کلیزا او د نوسه په واده مبارکي هم ورکړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوښته. افغان حکومت وایي چې په راتلونکي کې به د سولې د خبرو په اړه معلومات وخت پر وخت له خلکو سره شریکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان د پنځشنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې افغان حکومت د سولې خبرو اتر پر مخ بیولو ته ژمن او هیله مند دی. له کابل یوسف زدران پری رپورټ لري.
په داس سال کې چې د سولې خبرې پیلودو ته د پاکستانی چارواکو تازه څرګندونو یو ځل بیا مخامخ ناستو ته هیله ډېرې کړي، خو افغان حکومت د سولې پروسې د عملي میکانیزم په اړه خبرې کول له وخته مخکې کار بولي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې په راتلونکي کې به له اړتیا سره سم د سولې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د سولې خبرو پر مخ بیولو ته ژمن دی او پرې باور لري.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. د سولې د پروسې د عملي میکانیزم په ارتباط فعلاً له دې زیات معلومات موږ نشو شریکولی، ځکه په دغسې یو مرحله کې نه یو، ولې هو په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات
شریک. دا څرګندونې لاغې وروسته مطرح کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې د څلورو هیوادونو یوه ګډه کمیټه په کار پیل وکړي. هغه ویلي چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د چارواکو ترمنځ دا کمیټه به په کابل یا هم اسلام آباد کې جوړه شي. د راپورونو له مخې دا کمیټه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو او د دغو خبرو لپاره د وخت او ځای ټاکلو لپاره سلا مشورې وکړي. له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای په میاشت کې د هغه هیواد په مری ښار کې ترسره شوې دي، خو د طالبانو تحریک د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره د خبرو دا لړۍ ودرېده او په څو ډلو د طالبانو د ویشل کېدو موضوع مطرح شوه. کارپوهان وایي چې دغه کار د سولې پروسه له پخوا سخته کړي، خو ټینګار کوي چې یو مشخص میکانیزم دا پروسه بیا هیله منده کولی شي. د روانو چارو څېړونکی جاوید کوهستاني په دې باور دی چې افغانستان باید ابتکار په لاس کې واخلي او هغه کسان مشخص کړي چې فکری خپلواکي لري او د سولې خبرو ته لیوالتیا. دی وایي د طالبانو په څو ډلو ویشل د سرګردانۍ سبب کیږي. دوی لیوې پاتې خبرې نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بېلابېلو لارو څو پروګرامونه ترتیبوي. هغه کمیټې چې د امنیتي ادارو، سولې د کمیټو او د ملي امنیت شورا تر څارنې لاندې جوړیږي باید ترتیب شي، چې دا کار مدیریت او کاري پروګرام ته اړتیا لري. ښاغلی کوهستاني وایي چې د سولې خبرو د کامیابېدو لپاره نویو طرحو ته اړتیا ده، ځکه د هغه په باور اوس مهال د طالبانو د څو ډلو تر څنګ د داعش ګواښ او د ایران او روس مداخلې هم مطرح دي. هغه ټینګار کوي چې د یو ښه پروګرام له مخې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د قومي مشرانو له نفوذه استفاده کیدی شي او په همدې ډول پاکستان او افغانستان باید یو بل ته په صادقانه خبرو د همکاریو لاس ورکړي.
یوسف زدرانو. بل پلو د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته سفر کوي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د روغې جوړې د خبرو اترو بیا پیلولو په اړه هلې تودې شوې دي، خو د سیاسي چارو یو کارپو وایي چې که طالبان چیرې خبرو ته حاضر سي بیا هم په افغانستان کې د روغې جوړې په وړاندې د ده په وینا خنډونه شته. تفصیل به د فرشته جلالزی په رپورټ کې واورو.
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلی چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسلو خبرې کوي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنی چار لپاره د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې د څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل:
پہلی بات یہ ہے جی کہ آرمی چیف
لمړی خبره خدا دا چې د پوز د مشر سفرونو معمول وی چې پکې پوزي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاري خبرې کیږي. همدار ظاهر دا چې د سولې په پروسه کې کوم موضوعات او ستونزې دي پاغي به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وی.
کابل ته د راحیل شریف د دې سفر د اهمیت په اړه د پاکستان د پوځي چارو یو څارونکی خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډیر عمده رول لري. خو د شاغلی منیر په وینا ورستی پریکړه د افغانستان په لاس کې ده.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي، دا عین سره بس کوي. دا زور ندر نه لانس یو هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي، هغوی به څنګه راضي کوي دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د آسیا زړه تر کنفرانس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي. که څه هم د پاکستان د پوځي چارو څېړونکی خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر په دامله ترکون کې په توګه رول ولوبوي، خو ورستی پریکړې د افغانانو په لاس کې دي. شاغلی ستانکزی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنگ کې د پاکستان د پاوچ په لاس کې ده.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د خبر ایجنسی تیرا او باډی ته ستانسوی خلک غوښتنه کوي چې د دوی په سیمو کې په ځینو ځایونو کې د روان ورانسو کورونو د بیا جوړولو سروي نه ده سوي او ډیرو کورونو ته ترې پاتې سوي دي، او په دې لړ کې غزبن سو خلکو له سم معلومات هم نه ورکول کیږي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر جنسی تیرا او باډی تاسوان شوی کډوال وای چې د فاټا د بیا بحالې د څنګه لخوا دلته په ځنې سیمو کې د ورانو شو کورونو د بیا جوړولو سروې شوې ده. خو یو شمېر داسې سیمې شته چې د دغه سروې نه پاتې شوې دي، نو باید سروې د پکې مکمل شي او خلکو له دې د خپل کورونو د بیا جوړولو لپاره زر تر زره مالی مرستې ورکړل شي. په دې حق له د تیرا میدان یو مشر کپتان پردای مشال ریډیو ثوای
کوم اثر به واده چلورو لکو روپو چې هغه کورونه د خلکو ویرون شي وسو هغه کې چې کم دای د زنو کومونو 90% سروې شو یو 10 پته دو و د شلوبار و ځخه خل چې کم دای 5% شو یو 95% پته مونږ و د تیرونه په خپل زرو غلې يم پندا امید کې روغلې چې مونږ د پی اس اف سره و د پی اس اف وړه پی اس را ملو شو و دې غونه موږ د طالبانو کو چې د سروي ولر دوباره رول لګیځه چې موږ سیدا ودا کړی و نو څو کور نه داسې پوتې چې هغه سروي نو شوې په خبرو باندې پرې چې دوه نو مرا بونی نو چې غول د سروي دوباره غول منځوره شي و ټول د خپل خپل حق ورسېږي چې هغه حق دوره خلتي.
او د باډي او مشر خیال متشا اپریدی ویل
کورونه چې د غوی وران شوې دی پاغي کې اوس په کمر خېلو کې د کورونو سروي نه را شوی پاکا خېل کې شوی د پاغي باندې اعتراضات کوي چې ډېر خلک دې پرې کې دي دغه په شلوبر کې غوی سرسری سروي کړه دا خو پاغه کې ډیر خلک پاتې شوی دی او غدا اعتراضات کوي. اگاهی نشته دا غي په باره کې چې دا سوکم کوي دا سروي پولیټیکل ایڈمنستریشن هم خلک نه اویر کوي چې یار دا سروي بکیږي. خلک پاغه کې پکار ده چې قومي سرشتو خلک انوال کی، قومي خلک پکې انوال کی، پولیټیکل خلک هم پکې انوال کی چې غوی ته پته وي او سروي چې دی هغه شفاف شي او نه چاته انفارمیشن ورګي چې ورشي دفتر لم هغه پخه خوله خبر هم در سره نه کوي. نو ډیر خلک پاتې شوی دی د سروي نه چې کوم کورونه وران شوی دی.
د خیبر جن سید د تیراو باڑی د خلکو د ورانو شو کورونو د سروے مکمل کولو او دوی ته د مالی مرستو جاری کولو په لړ کې مو شکل په خیبر هاوس په خبر کې د فاټا د بیا بحالۍ څنګه د خیبر جنسي مشر یوسف سره رابطه وشوه. نو دی وویل چې اوس په رخصت یم، خو چې د تیراو باڑی د خلکو څه قسم شکایت وي نو د ګل د ورځې نه ما ته په خپل دفتر کې وړاندې کولی شي. یاد دیوی چې په تیراو باڑه کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او دې سیمو ته ستانه شوي خلک غوښتنه کوي چې دوی ته د پام وکړی شي او د کورونو د بیا جوړولو لپاره د ورسره مرستې وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 15 1980 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
د کراچی سلطان آباد او هجرت کالونی ترمنز د چټلو اوبو یو داسې نالی ده چې تر اوسه یې لږ تر لږه 8 کسان وژلي دي چې پکې د یو تن مړی هم نه دی ترلاسه سوی. په ظاهره وړه کنده خو په نظر راځي، خو دا نالی له څه ځایه پورې ښکاره او بیا په مځکه کې پټه ده. بلخوا د دغه علاقې شاروال یا چرمین وایي چې راتلونکې لنډه موده کې به دوی د دې نالۍ غاړو ته دیوالونه ووهي. د کراچی څخه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران په دې اړه رپورټ لري.
د سلطان آباد او هجرت کالونی اوسیدونکي د دې نالۍ په اړه وایي چې دا د څښا اوبو نالۍ یوازې د دې ځایه نه ده راوتلې، بلکې دا په خپل ځان کې د ټولې کراچۍ اوبه ځایوي او ټولې دلته راغونډېږي، خو په دې ځای کې خونړې شکل خپل کړی. د دې ځای اوسیدونکي وهاب ګل مشال ریډیو ته وویل چې د هغه د ماما زوی دې نالۍ ته غورځېدلې چې لا تر دې دمه یې مړی هم نه دی ترلاسه شوی.
زما د ماما زوی دلته کې راغلی و کنه، لکه سې اوبو ته چلان ګولو ګولو، دې مطلب دا چې دوباره بیا بد شم، خو دې لاندې دلدل یا دلدل کې
نورمالی خان سوکھ پخپل دے مڑو رویستو لپارا اوبو تا کس شوے ہم دے وائی چی آگا پخپل دا سو مڑو کوپڑے را اوبا سلی دی دے وائی
زما پخپل بانے چی دی کوپڑے تیر اوبا سلی دی دل دا چلو چیسا مسئلہ شد جو دین آلے تا ٹوپ کیا اوگر دے گی اب بلاو زیو معشوم گرد دل دمر اوڑو کے معشوم دمر پګین بسرالو بتا گین راغو ساګین ته ورده پدی باندې د پوره پاکستان وبر روان دی واد نه د صدر وب په د صدر ټونو وب په ډیر روان دی، مطلب د بس روټ چې څومره علاقه ده لړي ټولو وب په دین علي باندې روان دی. خلکو ته ډیر تکلیف دی، نه پس په خپل پدی سړو کو ګوره نه پس ورنه ته پدی سړو کی او باقی د 15 لس منټه ما دی کی تیر کړ ور پس ورنه وته ما
د دین علي په اړه ځای اوسیدون کې یوسف خټک صدا سوای
او دا دومره خطرناک ده چې یو ځل پکې سو ورځې دون بیا دی واتو په سمخ نشتا کینلاند زمکه کې پدی کی بوټی دی مونږ د نیوی ولا کسان روس
سلطان آباد اوسیدون کے بادشاہ دین محسود د ستونزې د حل پاړه وای چې د پل جوړې دو سره دا مسله حل شوی نه ده، ځکه چې د نالې اړخونه اوس هم له خطر ډک دي.
د دې تقریبا 7-8 کسان خو زمونږ په مخ کې چې کم د دینه لاش نه یو نه دی ملو شوی، انجوز ولا راغلی دي سکارې کړي حکومت اس کار نه دی کړي. اوس مسله دغه ده چې دې سره دا چار چا پیرا دیوال وخښ اغه ځای پورې اوس ماشومان ګین پسی دي وګورځي کی بلسو مال پسې د غي خلکو مالونه راوځي څه څه بهرال خطرې کې دی وسم پورې.
کله چې موږ دا مسله د سلطان آباد خاروال یعنی چیرمین افسر خټک ته وړاندې کړنو، هغه ویل چې اوس هغوی د هرې کوسي په کچ کمیټه جوړې کړي کم چې په دې نالۍ په اړه هم معلومات راغونډي او چې څنګه هم د خلک غواړي هغه رنگ به کولای شي.
میٹنگ بکی کی بغیر بھائی کمان لگاؤ وغیرہ
په امتحان روډ سلطان آباد تلی دا نالې یو اړخ ته کورونا او درې اړخونو ته د خزلو یو لوی ذخیره لري. د کوم د لاندې چې دغه اوبه پټې شوي او ځایي اوسیدونکي وایي چې کله کله ماشومان د ناخبرۍ له کبله په دغه خزلو کې لوبې کوي او لاندې غورځېږي. بل اړخ ته د خزلو دغه لویه ذخیره د ماشومانو سره سره د لویو د ناروغتیا سبب هم جوړېږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست او سم تاسو پام د هارون پاچا په ژغ کې یو سندرې ته راګرځو.
مشوم نو پډېر سپو هي دما دا پخرو کې بزکا لو به دما پڼ پڼ می وجو لمن زلا گلاب او زتا نرجے دما تب خپل شغل استرگو کے ساتھ لا زد زلوم پتیار پات کے دما آئینے باراتا ہم حیرانے دلے یو تصویروں جوڑے دما اورانے دما لیون تو میں بس ہم دگا سودا چہر چانوا پزان کے پٹے د نورا شگ نیزل تیسان رسی یارا شگ نیزل تیسان رسی دور دا سڑے ترسبا نرسی نرسی ورد سڑے تر سب نرسی یار عاشق نیزل تیسان رسی جنگیما چرت چدل مر ہم رڑا نرسی لویا نڑے ٹول تقسیم شویدا برخف کے نورد چان رسی یار عاشق نیزل تیسان رسی اور عاشق نیزل تیسان رسی ورد سڑے تر سب نرسی نرسی ورد سڑے تر سب نرسی شاگ نزل تیسان رسی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست او سم په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سویلا ګلایا څخه د خبرونو لنډی زاورو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناصاف سفر پرون لاهور ته لاړ. دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر وو. لاهور ته د مودی سفر نو اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو نښه ګڼل شوې ده. د افغانستان شمال زورورې زلزلې ولړزو او ټکانونې په کابل، پاکستان او افغانستان کې هم محسوس شول. د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د پرونی زلزلې شدت په ریکټر کچه 6.2 چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې وو. دا افغانستان د دفاع وزارت وای په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د ملي دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری پر مشال اړتیا وی چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر نادری سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي. د کتلیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړی او هغه خلک او ریاستونه وستایل چې کډوالو ته یې پناه ورکړي. د شام فوج او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمبارۍ کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمیر نور ملګري قومندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دي. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې ملي ټیم ته په یو کم څلوېښت رنزونو ماتې ورکړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوې. تاسو له ګلایا څخه د خبرونو لنډیز واورید. درنو اوریدونکو، د سستونزې له کبله تاسو ته نسو کولای چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې نشر کو، خو ځو د نړیوالو موضوعاتو پر لور. د نړیوالو رسنیو په برخه کې مو نن د هند ټایمز آف انډیا او د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼو لیکنې راخیستې دي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د هند وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته د ناڅاپه سفر، او نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغان طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ګلایز لنډیز وړاندې کوي.
ټایمز آف انډیا ورځپاڼه لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناصاف سفر لاهور کې لږ سات ایثار شوی وو او خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره ملاقات کړی. دا د نوموړي پاکستان ته لومړی سفر وو. ورځپاڼه لیکي د هند وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان ودانۍ د پرانستی او وینا وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی وو چې نوی ډیلی ته د تلو وړاندې په لاهور کې لږ سات لپاره ایثاریږي او وزیر اعظم نواز شریف سره به ملاقات کوي. د دې نه وړاندې نریندر مودی په ټویټر پاڼه د پاکستان وزیر اعظم ته په سالګری مبارکي هم ویلي وه. ټایمز آف انډیا ورځپاڼه لیکي دا د هند د یو وزیر اعظم په 12 کلونو کې پاکستان ته لومړی سفر وو. اخري ځل د هند پخوانی وزیر اعظم اټل بهاري واجپای په 2004 کال کې د پاکستان سفر کړی وو. ورځپاڼه لیکي چې د هند وزیر اعظم پاکستان ته ناسا په سفر د مودی د ډیپلوماسۍ برخه ده چې تمه یې نه کېده. دا هر څه د رسنو له نظر نه هم پټ وو. په دې وروستو کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې په مثبت لور روانې شوې دي او مثبت پرمختګونه هم پکې شوي دي. په پیرس کې د مودی او شریف تر ملاقات وروسته دواړه خواوې د جامع مذاکراتو په شروع کولو سلا شوي ول. ورځپاڼه لیکي په کابل کې په خپل وینا کې نریندر مودی ویلي وو چې افغانستان تر هغو کامیاب دی نشي تر څو چې د پولي هغه غاړه د ترهګرو جالي ختمې کړل شوې نه وي. مودی په خپل وینا کې د پاکستان نوم نو واخستې، خو ویل چې ځینو نه غوښتل چې دوی دلته راشي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو په منځ کې سیاسي اختلافات لا نور سوا شوي دي، چې په دې وروستو کې مذهبي مشرانو د یو خط له لارې د طالبانو په مشر تنقیدونه کړي. دغه خط چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ترلاسه کړی دی او لیکي چې آیا دا رښتیا هم ده او که څنګه، که چیرې د دې خبرې تصدیق کیږي نو دا به د طالبانو د مشر ملا اختر منصور لپاره تاوان ولري. ورسپانلې کې چې طالب کمانډرانو ویلي دي چې نوموړي د تحریک په لویو مالي سرچینو قبضه لري چې پکې د اپیمو قاچاقبري هم شامل ده. ورسپانلې کې له کوټې خپور شوي د 15 پاڼو په خط کې یو شمېر دینی عالمانو د ملا اختر منصور مشروعیت منلو نه انکار کړی دی. دغه دینی مشرانو په ګډه ملا اختر منصور لخوا د غورځنګ کمانډرانو پر ضد عملیات غندلي دي. ورسپانه د شنونکو په حواله لیکي چې ملا اختر منصور کوشش کوي چې په تحریک خپل ولقه دوره مضبوطه کړي، ځکه یې داسې ګامونه پورته کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایسوی انو مشرف پر نړیوالو مشرانو ژغ کړی دی چې په ټوله نړۍ کې دی د امن لپاره ګامونه پورته کړي. نوموړي همدغه سي د هغو ټولو هیوادونو ستاینه کړې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو سوو خلکو ته سرپناه ورکړي او له هغوی سره مرسته کړې دي. فرشته جلالزی په هغه اړه رپورټ لري.
پاپ فرانسیس لواتیکانه په وینا کې د ټولو نړۍ لپاره د سولې د ټینګېدو او د جګړې، فقر او افراطیت د پای ته رسیدو دعا وکړه. پرون په واتیکان کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا په فرانسا، مالی، تونس، مصر او لبنان کې روسي تروریستي حملو ته په اشاره په افریقایي هیوادونو، منځني ختیځ او اوکراین کې د روان بحران غندنه وکړه. پاپ فرانسیس ویل
نن موندو کې تروپه ولته ای دورو کون ال پیکاتوري.
نن ورځ ډیر نارینه او ښځې له خپلو بنیادي بشري حقوقو محروم دي، له یخنۍ، فقر او انزوا څخه کړیږي. موږ دعا کوو چې د نړۍ مظلوم انسانان، په جګړه کې ښکېل ماشومان، تر زور زیاتې لاندې ښځې او د انسانانو د قاچاق قربانیان زموږ د همدردۍ احساس وکړي. پاپ فرانسیس د هغو غیر قانوني کډوالو په اړه چې له جګړې تښتي او په سختو شرایطو کې سفر کوي او همداراز د هغو هیوادونو په اړه چې دغو خلکو ته پناه ورکوي وویل موږ باید د هغو خلکو ملاتړ وکړو چې له شدید فقر او جګړې تښتي او په غیر انساني شرایطو کې سفر کوي او خپل ژوند خطر ته اچوي. هغو دولتونو او وګړو ته د اجر غوښتنه کوو چې دغو کډوالو او پناه غوښتونکو ته یې پناه ورکړي او د باثبات راتلونکي په جوړولو کې کومک ورسره کوي. پاپ فرانسیس د عراق، یمن، سوریه او لیبیا د وضعیت په اړه د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه وکړه او په دې هیوادونو کې د بحران د پای ته رسیدو غږ وکړ. پاپ فرانسیس وویل هیله ده چې نړیواله ټولنه به په دې هیوادونو کې د روانو ظلمونو پای ته رسولو ته فکر وکړي. د خپل وینا کې د اسرائیل او فلسطین روانو حالاتو ته هم اشاره وکړه او د داسې بې موافقې ژغې وکړ چې د دې دواړو سیمو خلک په امن کې ژوند وکړي او هغه بحران چې په سیمه کې ناکراری او بې ثباتي جوړه کړي پای ته ورسیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته ولی
ظلم چیږي ولی زیاته چیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمن له ژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به ګناه ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
دلی ټایمز رسپانی د بلوچستان صوبې وزیرالله په مهمه چوکۍ د وقدارانو بدلون په اړه یو مقاله خپره کړې ده. رسپانی لیکي له مری معاهدې سره سم د وزیرالله پر چوکۍ بدلون د شوباتو باوجود ډیر پر پرمنه ډول وسو چې دا د اهمیت وړ خبره ده. رسپانی په صوبې کې یو لړ ستونزې هم په ګوته کړې دي چې له وجې په صوبې کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کېږي د کوم امید چې لوړاند کېدی. ملیحه امیرزاده د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د دسمبر په 23مه نیټه د نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي ډاکټر عبدالملک بلوچ د بلوچستان وزیر اعلی له سوکې استعفا ورکړه. ورځپاڼه لیکي دا هر څه په 2013 کال کې د مری معاهدې سره سم وشو چې له مخې یې ټاکل شوی و ړومبي 2.5 کاله به د صوبې وزیر اعلی له نېشنل ګوند وي او وروسته 2.5 کاله به د وزیر اعلی چوکې د مسلم لیگ نون سره وي. ورځپاڼه د نواب ثناء الله زهري د منتخبېدلو په حق لوای چې دا بدلون په پرامنه توګه وشو. رسپانه لیکي دا ځکه مهم دي چې د شکوکو شوبات باوجود دا بدلون په باوقار طریقه وشو. بل خو دا پدې هم اهمیت لري چې پاول ځل یو اکثریت لرونکي ګوند د عمومي سیاسي ګټې لپاره خپل اختیار بل چاته ورکړ. د هیواد وزیر اعظم نواز شریف په داسې وخت صوبې د وزیر اعلی چوکۍ لپاره ډاکټر عبدالملک بلوچ مناسب تنګڼلو چې په صوبه کې د بلوچ بیلتون پالو یاغیتوب په فعاله حال کې و. نواز شریف فکر کولو چې ډاکټر مالک له بلوچ بیلتون پالو سره د مذاکراتو لپاره صلاحیت لري. رسپانه لیکي د دغو مشکلاتو سربیره د بلوچستان صوبه د جغرافیې له پلوه خورا او لویا ده وروسته پاتې ګڼل کیږي. دغه صوبه په مرکز کې هم ډېر څه نشي ویلې. رسپانه لیکي داسې فکر کېدو چې په ټولنیزه شعبه یعنی صحت، تعلیم او پتیره د اوبو په مسله به کار وشي، خو له بده مرغه د نوو ډیمونو جوړولو پروژې په ځای ولاړې دي او د ځمکې دننه د اوبو د رسد نظام یا کاریزونه په بدو حالاتو کې دي. رسپانه لیکي د تعلیمي نوښتونو باوجود داسې نه ښکاري چې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د رسپانې په خبره د دې وضاحت داسې ورکول کیږي چې د فنډونو کمی دی او ورته مرکزي حکومت پام نه کوي. بلخوا له بیلتون پالو سره د مذاکراتو په برخه کې هم حکومت ناکام ښکاري، ځکه چې د ډاکټر عبدالملک سره تش په نامه اختیارات وو. اوس چې یو قبایلي مشر نواب ثناء الله ظاهري په واک کې راغلو، نو دا به کتل وي چې آیا هغه پخوانی قبایلي روش خپلوي او که د شخړې د سنجیده سیاسي حل لپاره له مرکز سره په ګډه کار کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
او سم ستاسو پام د شان مسعود په ژغ کې یو سندرې ته راړو.
جانن میں سش جاگے ورکش والا وہ دیشاو تلے والا کوئی جانن میں سش جاگے ورکش والا وہ دیشاو تلے والا لکا دغر سنزر جغوائے کاونا والا او دیشاو تلے والا
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د تعلیم او آگاهۍ په نامه ادارې په پاکستان کې یو تعلیمي سروې کړې ده چې وایي د دې هیواد د تعلیم څانګې په ځینو برخو کې شوالی راغلی، خو دې ته حقیقي پرمختګ نسی ویل کېدای، ځکه چې له هم ډیر زده کوونکي له سکوله بهر دي. اسرار العالم مومند د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
دان ورځپاڼه لیکي پاکستان چیرته چې د هیواد پنځمه برخه ماشومان له سکولونو بهر دي، در دې هیواد لپاره ډیره د شرمندګۍ خبره ده، ځکه چې د پاکستان په آئین کې راغلی دي چې هغو ماشومانو ته به وړیا تعلیم ورکول کیږي د چا عمرونه چې د پنځو نه تر شپاړسو کلونو پورې وي. د اثر په نامه یاد رپورټ وایي په پاکستان کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی، او دارنګ د پنځم جماعت 50% ماشومان داسې دي چې د دویم جماعت د پښتو، اردو او انګلیش سبق ورله نه ورځي. په ریاضي یا حساب کې هم دغه ماشومان ډیر کمزوري دي، او د پنځم جماعت 50% ماشومان داسې دي چې جمع او تقسیم هم نشي کولی. د ورځپاڼې په خبره د دې هر څه مطلب دا دی چې د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونو د تعلیم لپاره کافی کار نه دی کړی. د دې سروې شمیرې دا هم ښایي چې د پاکستان په ټولو صوبو کې تعلیمي پرمختګ متوازن یا یو شان نه دی روان. همداراز په هغو صوبو کې تعلیم مخ په وړاندې دی چیرته چې زیات ماشومان شخصي سکولونو ته ځي. دغه رنګ په سند کې 80 او بلوچستان کې 94% ماشومان سرکاري سکولونو ته ځي، او په دې دواړو صوبو کې د تعلیم معیار ډیر کمزوری دی. د دې برعکس په گلګت بلتستان کې د شخصي سکولونو شمیره زیاته ده، نو همدغه وجه ده چې دغلته کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دی، او کېدای شي چې په دې کې تر څه حده د آغا خان فاونډیشن هم رول وي، ځکه چې دا اداره په گلګت بلتستان کې یو شمیر سکولونه چلوي. په مقاله کې راغلي دي باید چې حکومتونه په شخصي تعلیمي ادارو تکیه ونه کړي، ځکه که یو خوا د ادارې په کاروباري بنیادونو روانې دي، نو بل خوا غریبي کورنۍ هم نشي کولای چې خپل بچي دغه شخصي سکولونو ته واستوي. دا سر په نامه رپورت کې اوسو خبرې راخستل شوي، او باید چې حکومت پر دې کار وکړي. لومبه دا چې په سکولونو کې د استادانو او زده کوونکو حاضري یقیني کړل شي. کچېرې په یو سکول کې ټایلټې، د سکولو صفا اوبه، بجلی او نورې بنیادی اسانتیاوې موجودې وي، نو زیات ماشومان به ورته راځي. دویمه دا چې استادان لره د ښوونې په ګډون د هر څه روزنه او تربیه ورکړل شي، ځکه چې د یو ښه استاد پرته په تعلیم کې پرمختګ ناممکن دی. دریمه خبره دا ده چې باید جینکو او لکانو ته یو شان د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړل شي. څلورمه دا چې میندې تعلیم یافته وي، چې دا رنګ سکول ته ترتلو مخکې ماشومان لږ ډیر لیک لوست کولی شي. اخیری او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې خلک د تعلیم په مقصد پوه کړل شي.
مدرسې پوسنی حاصل
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. د نورستان اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت په مرکز پارون کې ډیر ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی دي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل بالکل نشته. دوی وایي په تیرو څو ورځو کې یو شمېر ماشومان مړ شوي هم دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار روح الله انوري په دې رپورت کې اورو.
د نورستان مرکز پارون او کانتیوا اوسیدونکو وای په سیمه کې موسمی ناروغي او په ماشومانو کې د شری مرض زیات شوه، خو په روغتي مرکزونو کې درمل وجود نه لري.
کورونه کې
ټول لوی واړه مریضان شوې دي د نصیحت هم کې څه دوا لري نه د سردرد ګجام نه لري مریضان زی ورته وي چې موږ سره ګولې نشته بیخي یو بد حال دي ماشومان مریضان دي غټان مریضان دي یو غټ مصیبت کې موږ مخ شوې
د نورستان ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق ازادي راډیو ته وویل چې په کانتیوا او پارون کې سینه بغل تبا او د ستوني ناروغي خوري شوې دي خو روغتي مرکزونو کې د درملو د نشټوالي په وجه ډېر خلک بې درملني د ژوند شپې ورځې تیروي
ماشومان او خزینه ډیر زیات مریضان دي او بل چې دي سینه بغل یا نور ستوند سره لاس او ګریوان دي خو دلته دوايان نشته کلی توګه فکر نکونو کې دوايان ختم شي دي
په نورستان کې د خزو چار رئیسه میرمن زاهده فیضان وای د شری او تنفسي ناروغي او لامل زیات ماشومان مړ شوي او اوس هم ګڼ کسان په یاد مرز اخته دي
دا د ماشومان د شری مرز راغټ شوی دم دي د وژن هوام سره د نو سره بغلم ډیر زیات دي دوا خو کلینیکونه کې نشته یا بل ورځ دلته بره کلینیک ته ځخپل تلی او ما ویلې دوا تر اوسه پورې نه ده راغله او دوا نشته دی یو کلی کې تقریبا د غسو ورځ کې ډیر ماشومان شری مرز باندې
د نورستان عام روغتي رئیس ډاکټر محمد اسماعیل وای په ټولو روغتي مرکزونو کې درمل او ډاکټران موجود دي او کوم ستونزه نشته
نومبر میاشت کې موږ ټول سیمه مراکز څنګه چلارې بندې شپږو میاشتو د پاره ځمانه دوا انتقال کړي ده نو دا خو زمای د سینو بغل واقعیت خو تدې په نورستان کې خاوا لري نو هغه د پاره موږ په ټولو سیمه مراکز کې ادوی انتقال کړي
هغه وایي چې مو د وړاندې په پارون او شاوخوا سیمو کې د شری نخې نخانی پیدا شوې وي خو دوی په زد د واکسینو کمپاین تر سره کړي او اوس یاد ناروغي کنټرول شوی ده
شاید دغه نه مخکې مونږ یو کمپاین ته دښ کړای شری واقعیت نه صفقت سينو بغل یو څه واقعیت هغه مونږ ته دازي کړل
ډېرې وختونه په نورستان کې ماشومان او غټان د شری په څیر په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي خو د درملو او نورو صحي اسانتیاو د نشټوالي په وجه زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست د خبر پښتونخوا په سواد کې د دوو کتابونو مخکته نسوي ده د غونډې ګډونوالو د دې کتابونو پر ارزښت او په دې کې د راغونډسو موادو په اړه خبرې کړې دي د غونډې په پای کې مشاعره هم شوې ده د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه نور حال راکوي
د سواد ادبی سانګې تر سوري لاندې رحیم آباد منګوره کې د رحیم شاه لاله په دیره کې ادبی غونډه کې د سیمې ګڼ شمېر ادیبان او شاعران راجمع شوي ول چې پکې په پښتو ژبه کې د رحیم شاه رحیم نوې چاپ شوی کتاب غټه خزانه باندې تبصرې او تنقید وکړی شو وړمۍ کې دا کتاب په اړه د جانزیب کالج پښتو سانګې مشر شاعر ادیب پروفیسر عطا الرحمن عطا وایي
غټه خزانه د ښاغلي لیکوال هغه کتاب دی چې د هغه د مرګ نه وروسته ملګري فضل ربی رئیس په خپل ادبي جذبه او پښتنه مینه په ډیره خوارۍ او مینه د چاپ په کالو خسته کړی دی او پښتون قام ته یې ډالۍ کړی دی د پښتنو بدمرغي ده چې خپل ادبي او علمي پنګې خوندي کوي نه همدغه وجه ده چې د پښتو د ادبي تاریخ یو شمېر مهمې کړۍ نن هم د تیرو په کومو کې ورکی دي او موږ دغه خلا په تشو داوو او قیاسونو د ډکولو هڅه کوو
دغه رنګه د سواد سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې استاد او پی ایچ ډی ډاکټر محمد علي دیناخیل د کتاب پڑھ خپل مقاله کې ویل
د دې سره په سواد ادبی تاریخ راجوندې شي او د سواد نوم په پښتو ادب په تاریخ کې روښانه شي په غټه خزانه کې داسې چاربیت او نظمونه په لاس راځي چې په تاریخي لحاظ ډیر ارزښتمن دي او که په تاریخي آثارو لږ ډیر کار وشي نو د سواد د سیاسي سماجي او ثقافتي تاریخ ډیر ورکی کړای به په لاس راشي
دې ترڅنګ اردو ژبه کې نوې چاپ شوی د سواد په لربي راهي د سفرنامو کتاب منزل به منزل په اړه د سیمه یو تحقیق کوونکې ادیب شاعر عطا الله جان اډوکیټ ویل
منزل به منزل چې دې په دې باندې لپاسه پر ټایټل لیکلی یورپ او دوبۍ کې سفرنامه نو زه دا خبره په وسوخ سره کوم چې دا په خپل نویت ځانګړي سفرنامه په دې باندې را چې یو خدا د ملاکن ډیویژن نه چې د اردو ژبې سره تعلق لرونکي یو لیکوال لیکلی دا وخت پر مورنۍ ژبه پښتو ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر شاعر او سیننکار د پښتو کتاب غټه خزانه په اړه خپل مقاله کې وای د کتاب تذکره دا چې د پښتو ادب کې وړاندې لیکل شوی کتابونو لړۍ ده.
تر اوسه د پښتو د تذکرو دغه شمیر تقریبا د یو نیم سل نه تر دوو سو پورې رسی چې کم وخت په وخت ادبي ټولنو د خپلو ټولنو د ملګرو یا د علاقې سره تعلق لرونکو شاعرانو په حواله لیکلي او خپرې کړي دي. د دې زنځیر تر نن ورځې پورې اخري کړی دا تذکره غټه خزانه د اووه څلوېښت شاعرانو د ژوند په حالاتو او د کلام په نمونو مشتمله ده.
په دغه موقعه یوه خوندوره مشاعره هم شوه چې پکې د سوات حنیف قیس وایي:
غندل غندل ځواني وه، لا وخت د مرګ نه و، مرګیا تا بې وخته کو دا ګل په ډنډر مات، او دا مرګ د رحیم شاه یوازې مرګ دا غ نه و، دې مرګ للو د سوات د ادب ناویل سر مات.
د نوي چاپ شوي کتابونو مخکتنې په موقع د سوات ادبي څانګې مشر فضل محمود روخان ویل چې د پښتو کتابونه چاپ کول او لوستل د وخت ضرورت دی، او دې لپاره په نوي کول کې پوهه راوستل ضروري ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته ورځست نو اوریدونکو او سم تاسو ته دایمن اوداس پر ځکه سندره نشر کو.
ما ورته جنو ټول بخله
مینا مسخره